پاشا ډیر خوشاله شو. بوډۍ ته یې د مار ماهی د راوړلو په وجه ښه ډیر انعام ورکړ او خپل نوکر ته یې سمدستي د کب د کباب کولو وویل. نوکر چې ټوکرۍ اوچته کړه او د پخلنځي خواته روان شو، پاچا آواز ورباندې وکړ: ګوره، په هیڅ وجه به د دې کب د غوښې مزه نه خپله څکې نه به یې په بل څکې، ټوله به ماته راوړې او که دې غاړه وغړوله غاړه دې غوڅوم. نوکر چې جورج نومېده د پاچا خبرې ته فکر یووړ، ځکه پاچا هیڅ وخت په دومره ټینګار له خوړو څخه نه و منع کړی. جورج چې پخلنځي ته لاړ او له ټوکرۍ څخه یې کب راواخیست، حیرانی یې یو په دوه شوه. ده داسې کب پخوا نه و لیدلی، د مار غوندې شی و. دا به نو له څنګه آشپز وي چې خواړه دې پخوي او مزه دې نه ګوري. جورج هم د مار ماهي د پخولو په وخت یوه ګوله ورنه وکړه. چې ګوله یې څنګه لستونې تېره شوه، په پخلنځي کې یې یو بوږنېدلی آواز واورید چې ویل یې: یو څه ماته هم راکړه، یو څه ماته هم راکړه. جورج شاوخوا سترګې وغړولې. په پخلنځي کې له یوه نیم غوماشي پرته هیڅ ونه لید. شیبه نیمه پس له کوڅې څخه چیغنده آوازونه راغلل چې پوښتنه یې کوله: تاسې چیرې ځئ، تاسې چیرې ځئ؟ او په ځواب کې ورته نورو آوازونو ویل: د ژرندګړي وربوشو ته، د ژرندګړي وربوشو ته. جورج د پخلنځي له کړکۍ د باندې وکتل. دا بتې وې چې په خپل منځ کې سره غږېدلې. جورج پوه شو چې نور نو د ژویو په خبرو پوهیږي او د کب ګولې خپل کار کړی دی. په بیړه یې یوه بله ګوله هم وکړه او خواړه یې پاچا ته وروړل چې غرمه یې نوشجان کړي. له غرمنۍ وروسته جورج د پاچا له امر سره سم آسونه زین کړل. دواړه په سیل ووتل. دوی په یوه تکه شنه رغیانه کې روان و، د پاچا آس مخې ته او د جورج ورپسې. دغه وخت د جورج آس پښه نیولی شو، وشنید او په خپله ژبه یې د پاچا آس ته وویل: وروره، زړه مې غواړي منډې ووهم، زړه مې غواړي والوزم، ډیر تازه یم. د پاچا آس ورته وویل: زما په زړه باندې هم مستي اوړي، زړه مې غواړي ټوپونه ووهم، خو په دا بوډا پاچا باندې وېرېږم چې له زینه به خطا شي، ټوک ټوک به شي. د جورج آس په ځواب کې ورته وویل: څه غم یې کوي، مه کوه چې ومري، د ده ځای به یو ځوان ته پاتې شي. د خپل آس دې خبرې جورج ته خندا وروسته، خو ځان یې قابو کړ او یوازې شونډې وموسېدلې. پاچا چې د مار ماهي غوښه خوړلې وه او د حیواناتو په ژبه پوهېده، د آسونو په خبرو پوه شو. د سترګو تر کنجونه یې جورج ته وکتل او چې د هغه په شونډو یې مسکا ته پام شو، پوښتنه یې ورنه وکړه: ولې خاندې؟ نوکر ورته وویل: صاحب، پام مې نه دی شوی، نه پوهېږم، بس هسې. بوډا پاچا چې په خپل نوکر او اشپز جورج باندې هسې هم شکی و، دې پټې مسکایا شک یو په دوه کړ. له بلې خوا د آسونو خبرې ورته خطرناکې معلومې شوې. وړاندې تلو ته یې زړه ښه نه کړ. د آس مخه یې راوړوله، کور ته راستون شو. چې کور ته راستون شول، په نوکر یې امر وکړ: په پیاله کې شراب راته واچوه، خو که دې پیاله پوره ډکه نه کړه یا دې دومره پکې واچول چې ترې توی شي، سر دې غوڅوم. جورج سوره یې راوچته کړه، پیاله یې ورته ونیوله چې په احتیاط یې ډکه کړي. دغه وخت یې له کړکۍ سره دوه مرغان ولیدل چې د یوه په مخوکه کې درې تاره زرین ویښتان دي او هغه بل غواړي چې ترې وترولي. لومړی مرغه ورته وایي: دا ما راوچت کړل، زما کېږي. خو دا بل ورته وایي: د زرینو ویښتو نجلۍ چې ویښته ګمنځول او دا درې تاره ورنه توی شول، اول زما ورپام شو. مرغانو د کوټې په کړکۍ کې د زرینو ویښتو په سر په یو بل حمله وکړه. هر یوه ته یو یو تار ورسید او دریم د کوټې غولي ته راولوید. په دې شیبه کې چې تار کوټې ته راولویده، پیاله ډکه شوه. خو له پوره احتیاط سره سره د جورج پام وویشل شو او د پیالې په څنډو څو څاڅکي شراب راواوښتل. پاچا ورباندې چیغه کړه: تا خپل سر بایللی دی، خو بیا هم رحم در باندې کوم او په یوه شرط دې ژوندی پرېږدم چې د زرینو ویښتو میرمن به راته پیدا کوي چې واده ورسره وکړم. جورج چاره نه لرله، په آسې پښه واړوله او په داسې چا پسې روان شو چې هیڅ چا نه پېژندله. له اوږده مزله وروسته یو تت ځنګل ته ورسید. د ځنګله په یوه میدان کې غوبنو زلمو یو ځای بوټي راټول کړي، اور یې وراچولی و. په همدې ځای کې یو مګتون و چې د اور سوکي وربادېدل او میږي چې خپلې سپینې وړې هګۍ په خولو کې وې له میګتونه راوتل. هر لور ته تښتېدل. میږو یو مرسته غوښته او فریادی کوا د خدای پردې په اور کې سوزو د هغه د منځ ورکی بچی مو هم را سره سوزي. جورج سم د سیل اثره کو شو بوتیا خور کړل وری وواشه میګو یو جورج ته دعاګان وکړي او ورته ویل چې که هر وخت څه مشکل در پیښو موږ در یاد کړه موږ به دې مرستې ته ځانونه ورسو. جورج په ځنګل کې مخ په وړاندې لاړ. یو ځای یې د یوې هسکې څېړۍ لاندې د کارغه دوه بچیان ولیدل چې ویل یې موږ وږي یو خو مور و پلار مو نشته چې مړه مو کړي موږ له لوږې مرو. جورج دوی ته ډوډۍ ورکړه او هغو ورته وویل که څه مشکل در پیښ شو موږ در یاد کړه موږ به مرستې ته درشو. جورج د ځنګل په بل سر کې یو لوی جهیل ولید چې دوه کب نیونکي په غاړه ناست وو. له یو بل سره یې لانجه وه. دوی یو لوی زرین کپ په شریکه نیولی و خو اوس هر یو ځان ته غوښت. دی وویل کپ زما په جال کې نیول شوی دی او هغه بل ویل چې که زما بیړۍ نه وای د جهیل منځ ته به څنګه تلو او څنګه به تر زرین کپه رسیدو. جورج ورته وویل کپ په ما وپلورئ او پیسې په خپل منځ کې برابرۍ سره وویشئ. دوی په کپ لوړه بیه کېښوده او جورج د سفر خرڅ ټولې پیسې چې پاچا ورکړي وې دوی ته ورکړې. کب نیونکي خوشحاله شول. د زرین کپ ورنه واخیست او په جهیل کې خوشی کړ. کپ چې په اوبو کې غوپه وهلې وه یو څه مخکې سر له اوبو را حس کړ. جورج ته یې وویل که دې هر وخت په کار وم ما در یاد کړه زه به ځان در ورسوم. کپ له دې خبرې وروسته په اوبو کې غایب شو. وروسته بیا کب نیونکو جورج ته وویل ته چیرته روانې؟ ده ورته وویل د زرینو ویښتو نجلۍ پسې غواړم چې زموږ د پاچا میرمن شي خو نه پوهیږم چې چیرته به وي. کب نیونکو ورته وویل د زرینو ویښتو نجلۍ د بله وري ماڼۍ د پاچا لور ده چې هلته هورې یې په ټاپو کې د پلار پاچاهي ده. دا هر سهار سپېده چاود مهال خپل زرین ویښتان ګمنځوي چې پاس په آسمان کې د برېښنا غوندې رڼا پیدا کوي او لاندې اوبو ته د شفق غوندې رنګ وربخي. که غواړي ورشي موږ به دې په خپله بیړۍ کې ورسوو ځکه تا راسره ډېر ښه وکړل. خو پام دې وي چې پاچا دولس لونې لري او په دوی کې دا یوه د زرینو ویښتو څښتنه ده. جورج په ساحل کې کوش شو بلوري ماڼۍ ته لاړ. پاچا یې له خپلې مدعا خبر کړ. پاچا ورته وویل زه حاضر یم چې لور مې ستاسې د پاچا میرمن شي مګر درې شرطه به په درې ورځو کې پوره کوي. اوس لاړ شه دمه ونیسه سبا به دې اول امتحان پیلیږي. جورج چې سبا دربار ته ورغی پاچا ورته وویل زما د زرینو ویښتو د لور یو مرغلین امیل پرې شوی دی. د مرغلرو دانیه د ماڼۍ د شا په لوی چمن کې خورې وری دي. ته به لاړ شې دا مرغلري به ټولې نن تر ماښامه پورې راټولې کړې. جورج د ماڼۍ د شا چمن ته لاړ. خورا لوی و. یو سر او بل سر نه ښکارېدل. ګونډه یې ووهله او د مرغلرو لټونې پیل کړ. ساعتونه واوښتل. غرمه شوه. ماسپښین شو خو جورج لا یوه مرغلره هم نه وه موندلې. سره سا یې وویسته. په زړه کې ورتېر شول کاشکې هغه میږي راسره وای. میږي په شیبه نیمه پس راورسېدل او جورج ته یې وویل امر خدمت. جورج د مرغلرو ورته وویل هغوی په یوه ساعت کې مرغلري راغونډې کړې او جورج یې په پیایلو شروع وکړه. ده د مرغلرو له پیایلو وروسته د امیل دواړه سرونه سره غوټه کول چې یو ګډ میږی راورسېد. آواز یې ورباندې وکړ ما یې غوټه کوه دا یوه مرغلره لا پاتې ده. دا میږی د اور په پیښه کې ژوبل شوی و او په همدې وجه به ورو ورو خوځېده. لمر لا نه و لوېدلی چې جورج مرغلین امیل پاچا ته ورکړ. پاچا مرغلری وشمیرلې او جورج ته وویل د نن په امتحان کې کامیاب شوی سبا بیا راشه. په دویمه ورځ پاچا ورته وویل زما د زرینو ویښتو لور په جهیل کې لمبېدله. هورې یې په اوبو کې د سرو زرو ګوتې ورکه کړې ده. نن به هغه ومومې. جورج جهیل ته ځان ورسود او د اوبو په غاړه غاړه ډېر ښکته پورته شو. اوبه رونې خو ژورې وې. تل یې نه ښکارېده. نه پوهېده چې ګوتې به څنګه مومې. زرین کپ ور یاد شو. شېبه نیمه پسې زرین کپ ولید چې له اوبو یې سر راوچت کړی دی. ورته وایي څه غواړې؟ د دغوتۍ خبره ورته وکړه. زرین کپ وویل چې لږ مخکې یو کپ ولید چې زرینه ګوتۍ په خوله کې وه. زه به هغه ومومم او ګوتۍ به ورنه واخلم. ګوتۍ پیدا شوه. جورج دویم شرط هم وګټه. په دریم سهار پاچا جورج ته وویل، که غواړې چې زما د زرینو ویښتو لور ستا د پاچا ښځه شي، نو هغې ته به د مرګ او ژوند اوبه پیدا کوي او همدا نن به یې مومي. جورج روان و، خو نه پوهېده چې د مرګ او ژوند اوبه به چیرته پسې غواړي. له ځان سره یې وویل که هغه کم کې کارغان دلی وای، ګوندې مرسته یې راسره کړې وای. دغه وخت پاس په آسمان کې کاغ کاغ شو. ور وی کتل، کم کې کارغان را رسېدلی و. دوی جورج ته د مرګ او ژوند د اوبو د راوړلو ډاډ ورکړ او ساعت پس دواړه د اوبو له یوه بوتل سره راستانه شول. په دې وخت کې د مرګ او په بل کې د ژوند اوبه وې. جورج اوبه راواخیستې او په منډه را روان شو چې تر ماښام له مخه بلوري ماڼۍ ته ځان ورسوي. په لاره یې د دوو ونو ترمنځ د جولاګکۍ جال ولید چې یو غوماشی پکې ایسار دی او جولاګکۍ وینه سپیښي. جورج د مرګ د اوبو څو څاڅکي جولاګکۍ ته وروشیندلې. جولاګکه د وچې پاڼې غوندې لاندې راخته شوه. سا یې وخته. بیا یې د ژوند د اوبو څاڅکي په مړه غوماشي وپاشلې. په هغې کې سا وغړېده، وخوځېده. له جاله یې ځان راوویست، والوت او جورج ته وبونګېد، د زرینو ویښتو نجلۍ به د نورو خویندو په منځ کې زه در وپېژنم. مازدیګر و چې جورج بلوري ماڼۍ ته ورسېد او د مرګ او ژوند د اوبو بوتلونه یې د پاچا مخې ته کېښوده. پاچا ورته وویل په دې امتحان کې هم کامیاب شوې. او بیا یې جورج یوه لوی تالار ته چې د لوی ګرد میز چارچاپېره دولس ښکلې پیغلې ناستې وې وروست. دوی ټولو د واورې غوندې سپین پوړني په سرونو وو، داسې چې د هېڅ یوې ویښته هم نه ښکارېده. پاچا ورته وویل د زرینو ویښتو نجلۍ د خپلو خویندو په منځ کې ناسته ده، که دې وپېژندله نو د دې وړ یې چې خپل پاچا ته یې درسره بوزي، او که دې ونه پېژندله نجلۍ نه درکوم. د دولسو نجونو په منځ کې چې ویښته یې په پړونو کې پټ و، د زرینو ویښتو والا نه صحیح کېدله. په لوی تالار کې چوپه چوپتیا وه. د نصیب د معلومېدو شېبې وې. ساوې په سینو کې بندې وې. ټولو د جورج لاس ته کتل چې کومې نجلۍ ته به لاس نیسي. دغه وخت د غوماشۍ بونګا چوپتیا ماته کړه. غوماشۍ د جورج غوږ ته نږدې تاو راتاو شو او ورته ویې ویل، راپاڅه، د میز چارچاپېره وګرځه، کله چې د زرینو ویښتو نجلۍ ته ورسېدې زه به دې پوه کړم. دا هماغه غوماشۍ و چې جورج د ژوند اوبه ورباندې پاشلې وې. جورج ورو ورو ګامونه اخیستل او تر میز راتاوېده. غوماشۍ ورته وویل، دا نه ده، دا نه ده، دا هم نه ده، او دا ده، همدا ده، مه تېرېږه. جورج پاچا ته وویل چې د زرینو ویښتو لور دې همدا ده. جورج نه و تیروتی. پاچا د شرطونو د پوره کولو مبارکي ورکړه او د زرین ویښتو نجلۍ پړونی له سره لرې کړ. په لوی تالار کې د مازدیګر د زیړي لمر غوندې رڼایي خپره شوه چې سترګې یې برېښولې. د زرینو ویښتو نجلۍ له جورج سره د بوډا پاچا وطن ته راغله. بوډا پاچا ډېر خوشحاله شو. مست واده یې جوړ کړ او جورج ته یې وویل، ما نیت کړی و چې د سرغړونې په جزا کې به دي په کارخانو باندې خورم چې عذاب کشه شي، خو اوس چې دی د زرینو ویښتو نجلۍ راویسته له سخت جزا تیریږم، یوازې امر کوم چې سردی په تبر له تنه بیل شي. د جورج له وژلو وروسته د زرینو ویښتو ناوې پاچا ته زارۍ وکړې چې د جورج مړی دی دې ته ورکړي. پاچا د هغې خبره په ځمکه ونه غورځوله. د جورج مړی ورکړ. د زرینو ویښتو ناوې د جورج سر د هغه له تنې سره وروست او بیا یې د ژوند اوبه ورباندې وشیندلې. جورج راژوندی شو، او نه یوازې راژوندی بلکې زلمی هم شو. پاچا چې دا حال ولید د زلمیتوب آرزو یې وکړه او د خپل سر د غوڅولو او بیا ژوندي کېدلو امر یې وکړ. د پاچا سر غوڅ شو، خو څرنګه چې درباریانو په تنې پورې سم نه و نښلولی د ژوند اوبه یې ورباندې ټولې ختمې کړې او راژوندی یې نه کړ. درباریان چې د بوډا پاچا له ژوندي کېدو نه هیلي شول، د بل پاچا د ټاکلو اراده یې وکړه. له ډېرو مشورو وروسته یې جورج د خپل پاچا په حیث ومانه. ځکه دومره هوښیار سړی به بل څوک و چې آن د ژویو په ژبه پوهېده. د زرینو ویښتو نجلۍ د جورج ملکه شوه.
ځوان شاعر دیدار اپریدی په پیښور کې اوسي. نوموړي د خپلو نورو فرهنګي فعالیتونو ترڅنګ تر اوسه د پښتو ژبې د غوره شاعرانو دوه غورچانونه یا انتخابونه چاپ کړي. زموږ همکار ذبیح‌الله مومند له نوموړي سره مرکه کړې ده او په لومړي سر کې ترې پوښتلي چې ولې د پښتو ژبې د شاعرانو منتخب شعرونه چاپوي.
نه خو ما رادیو به اورېدلی دغه شاعرانو شاعری مایری مینه کوله، خو ریډیو مې اورېدل او دغه شاعرانو سره مینه پیدا شوې وه. ښه کلامونه مې اورېدل، موسیقي. بیا موبایلي نیټونه وو، هغه د نورو شاعرانو چلول. بیا مونږ دغه شاعرۍ میدان ته خپله هم راغلو، نو ما هم دیدار ادبي نیټ چلول او په نیټونو کې صرف دا اعزاز ما ته حاصل دی چې لکه د هغې انتخاب نه لکه کتاب چاپ شوی، نو هغه صرف اول ما چاپ کړی. هغه دغه شان خورې څنګه کتاب دی اولنی هم چې چاپ کړو، نو خلکو خوښ کړو او د هغې نه پس زما کوشش وو چې دویم کتاب هم چاپ کړم. هغه لالونه ملغلرې هغه هم خلکو خوښ کړو. اوس مې درېیم کتاب روان کړی، سپرلي سپرلي خیالونه. نو انشاءالله دا به هم ډېر زر نږدې ورځو کې چاپ کړي که خیر.
تاسو ویلې چې ستاسو د کتابونو د درې واړه کتابونه چاپ شوي دي، د بازار کې تود هرکلی شوی، مینهوال خوښ کړي دي. د ستا په دې انتخاب چې دا کوم درې کتابونه یا درېیم چاپېږي دوه چاپ شوي دي، په دې کې د کومو شاعرانو انتخاب دی؟ عموما مونږ ګورو چې خلک چې یو انتخاب چاپي هغې کوشش کوي چې د پښتو د نوموړو شاعرانو شعرونه انتخاب کړي او خلکو ته وړاندې کړي. اکثره خلک مونږ ګورو چې هغې هغه شعرونه انتخابوي چې هنرمندانو ویلي دي، هغه راواخلي، هغې نه کتاب جوړ کړي او بازار ته وړاندې کړي. نو ستا په دې انتخابونو کې ځانګړتیا څه ده چې دا خلک خوښوي او دا درېیم کتاب هم چاپېږي؟
اولنی کتاب خو چې دی، خو ما ټول د نیټ انتخاب کم دیدار ادبي نیټ نه چې کم نشر کېدل وخت په وخت هغه کلامونه، او په دویم کتاب کې چې دی هغه کې زیات تر زنانو کوشش مې کړی چې یاره زنانو ته پکې هم موقعه ورکړو، او دا پکې هم نو تقریبا یو کم 50 سی دی دا پکې زنانه شاعرانی دي. او بل دې تم نه دي کتلې چې یاره دا زلمی دی یا 800 دی بچی، دا هر چا ښه غزل مونږ ته په لاس راغلی، بس هغه هم پکې راټول کړي دي، راغونډ کړي دي.
تاسو ولې دي کې د زنانو شاعرانو برخه هم ډیره ده؟ آیا تاسو چې کله دا کتاب چاپ کو بازار ته وړاندې کو، آیا د زنانو شاعرانو نم تاسو ته د کتاب د هرکلی پاړه یا د کتاب پاړه داسې مشورې درغلي یا داسې ریسپانس درغلي، سې فیدبیک راغی چې دا کتاب ډیر خو او دا لړۍ باید جاری وساتل شي؟
بالکل جی، هم د دغه وجه نه د دویم کتاب لالونه ملغلرې هم د زنانو په وجه باندې ډیر زیات داد میلاو شو، لکه ډیر زیات کاپي زنانو پکې وړل خخ کلامونه پکې.
دیدار صاحب، تاسو خپل هم د پښتو ژبې او ځوان شاعرانو په قطار کې ولاړ یو ډېر ښه شعر وایي، نو تاسو د انتخاب په ځای ولې خپل کتاب نه چاپې؟ ولې کوشش نه کوي چې خپل کتاب چاپ شي او پښتو شعر مینهوالو ته ویاسته د شعر مینهوالو ته وړاندې کړي؟
نو فلحال خپل کتاب ته خو مې دغه نشته شوق، او نه زما عمر دومره دی لا خپل زده کړه کوم چې دغه شاعرانو نه څه زده کړو، او یا د دې د کلامونو نه یا د لیکلو نه، نو خپل مې صدقه نشته اراده چې خپل کتاب چاپ کړم. مخکې به هم دغه د انتخابونو سلسله جاری و، خپل کتاب چې کله بیا پوه شو چې اوس معیار ته ورسېد یا مونږ څه وکړل بیا وینشو.
تو پښتو شاعرانو اکثره، تاسو ځوان دی ځوانې پښتو ژبې ته اوس شاعري میدان ته راوتئ، نو اکثره دا پښتنه خلک کوي کوم شاعر نه متاثر، نو آیا ته هم د کوم شاعر نه متاثره شوی که نه؟ دغه انتخابونه تا چاپ کړي دي، دغه انتخابونه کې چې ښه شعر تا لیدلی هغې نه متاثره شوی، څه وجه ده؟
داسې خبره خو نه د یو چا نه، خو لکه د هر چا نه درد صاحب شعر دی وي چې د هر چا وي خو چې ښه غزل وي، درد لمانه داد په زور حق. نو بس دغه خبره ده چې د هر چا غزل وي، هر څوک شعر لیکي، بس هغه زما د انتخاب شعر دی، هغه زما د خوښي شعر دی.
ستا په انتخاب کې چې ما څومره ولیدل په هغې کې د لنډ بهر شعرونه ډېر زیات دي، د دې څه وجه ده؟ آیا ستا په دې شاعرۍ کې په غزل کې لنډ بهر د لنډ بهر شعرونه ډېر زیات خوښېږي غزلې؟
نو زه خو خپله هم د لنډ بهر غزل لیکم، دا خو تاسو ته هم پته وي، او د لنډ بهر چې د بل چا مې هغه هم خوښوم، نو بس دغه وجه ده.
نو که په دې اخره کې راته د خپل یو غزل چې لنډ بهر یې هغه راته واورئ، نو
دغه غزل دی چې بس ځواني د کنیاره بس ځواني د کنیاره دا خانی د کنیاره دا چې ورکه مسافر یم غریبی د کنیاره او ستا خوږی خوږی خبرې ستا خوږی خوږی خبرې موسیقي د کنیاره ستا د حسن ذکر واه واه ستا د حسن ذکر واه واه شاعری د کنیاره او راضی هر څنګه وختونه راضی هر څنګه وختونه زندگی د کنیاره بے لتا نه زندگی می تاوانی د کنیاره او دیدار نه کیږي دا زکه دیدار نه کیږي دا زکه جدائی د کنیاره
آزادی رادیوی مجلا ل آزادی رادیو څخه اوري
طنز لیکوال محمد هاشم ناصری نن سبا د یوې وګدې طنزیه کیسې په لیکلو بوخت دی. د دې کیسې مرکزی کرکټر یو داسې خل دی چې ټولو ته سرخوږی پیښ کړی. دا اوږده کیسه چې چاپ شي نو په ګډه به یې لولو. اوس ښاغلی ناصری خپل یو طنز راوروي چې عنوان یې دی د لرغونو زده کړو وزارت.
دا چې لرغونپوهنه یو ستر علم دی او نړیوال ارزښت لري، په نوره نړۍ کې د همدې پوهې په ترلاسه کولو کې ډیر زیات زیار ایستل کیږي، څیړنې کیږي او علمي رتبې ورباندې اخیستل کیږي. زموږ هیوادوال هم په همدې ډګر کې تر چا کم نه دي او لاس تر زنې نه دي ورته ناست. د نورې نړۍ لرغونپوهان یوازې په هغو اثارو کې څیړنه کوي چې له تاریخي پلوه لرغونتوب او تاریخي ارزښت ولري. زموږ هیواد په تاریخ مورخ کې په لرغونتوب ډیر بریک نه نیسي او سرسری ورباندې رغړي، خو په ساینسي معلوماتو کې دی د مور شیدې شي. د لرغونو زده کړو د وزارت تر تخرګونو لاندې په ګردو پوهنتونونو کې مو استادان هم تر ډیره بریده لرغونی دي. ډیری نامیان هغه د جهاد په برکت د پوهنتونونو استادی ترلاسه کړې ده. هغه د خپل محصلۍ د دورې چپټرونه یې ساتلي. د چپټر ورکې هم د لرغونپوهانو په وینا په لرغونو آثارو کې شمیرل کیږي. ډیری استادان چې سیمته را روان وي لرغونی چپټر یې په غبرګو لاسونو داسې نیولی وي لکه حلوا چې یې پکې راخیستې وي. که په یو لاس کې یې ونیسي ورکې له ډیر لرغونتوبه ساتي، نو په دې تمه چې د ښاغلي استاد د ژوند تر اخیره یې چپټر وچلیږي ډیر احتیاط ورسره کوي او په غبرګو لاسونو یې نیسي. دا چې د سپینګیرو په پرتله ځوانان یو څه بې پروا ثابت شوي، د سپینګیرو استادانو برخلاف یې هر کال نوي چپټرونه برابر کړي وي، نوي تثبیت شوي معلومات یې راټول کړي وي. خدای دې پزل کوي د سپینګیرو په پله پل نږدي. اوس له شنونکو سره دا ویره پیدا شوې چې داسې نوي بیرته د لرغونو زده کړو وزارت هغه پخوانی نوم د لوړو زده کړو وزارت خپل کړي. او دوهم اندېښنه خو لا دا ده چې که زموږ نوي استادان داسې په بې پروایۍ مخکې روان وي، داسې نه چې څو کاله وروسته دا ښکلی طبیعي افغانستان په نوي او عصري بڼه واوړي، د پلار او نیکه لاره خوشې کړي، بیړۍ کول، کیتې کول، په خوله او پزه دواړو نسوار کول، لوی لوی سړي په شپو شپو د خپلوانو کره تلل او پاته کېدل، مرغان سپیان ساتل او داسې نور ورڅخه پاته وي او بل کار یې نه وي. ټول عمر په دې سوچونو کې وي چې هغه د دوی په خبره پرمختګ وکړي. ار څه مخ به تورو.
کائنات ځوانه شاعره ده، نوموړي له څو کلونو راهیسې شاعري کوي. دا د غزلونو تر څنګ آزاد شعرونه او اوږده نظمونه هم لیکي. کائنات خپل یو شعر راته دکلمه کړی، هیله ده چې خوښ مو شي.
اوس هغه نه یمه چې مخکې اومه، اوس هغه نه یمه چې مخکې اومه، اوس مې ماښام بېګا تیاره هیره ده، اوس په هر څه کې رڼاګانې وینم. اوس هغه نه یمه چې مخکې اومه، هغه چې لمر سره مې د بې وفا په نوم یاري نه کړله، هغه چې غرونه مې د دښتو په تور د خپل زړګي درزا ته نه درول، هغه چې ما د خپل زړګي ارمان په دې دنیا کې د دغو ټولو کائناتو منځ کې د ناهیلیو په څیر په یو تورتم کې ولید. ما له جهانه کرکه د خپل زړګي په تل کې وکرله، ما په هنداره کې تصویر نه غوښته، ما د خپل خوب خیالي تعبیر نه غوښته. اوس هغه نه یمه چې مخکې اومه اوس د بدګڼو او بیواکو غوندې په بهانو باندې ځان نه خلاصوم، اوس په تصویر کې زندګي نه کوم، اوس د خپل ځان د جوړولو په ځای له دې جهان سره خواري نه کوم. اوس هغه نه یمه چې مخکې اومه، اوس مې ماښام بیګا تیاره هیره ده، اوس په هر څه کې رڼاګانې وي.
زما دسړه د ګل بدن ګلابا، دستر کو تورا د وطن ګلابا، دستر کو تورا د وطن ګلابا، د ور پلونو د گلشن ګلابا، د جهان کلی دل کے شاد نظر آیا را، دستر کو تو رات سر آیا را، پخندا سے یہ پخندا سے زما دزڑ دبن بلبلا نغمہ گر آیا را، زما دزڑ دبن بلبلا نغمہ گر آیا را، دستر کو تو رات زل سر آیا را، پخندا سے یہ پخندا سے نور دبن تو تی جانانا، دسہرا رنگ دس پر لی جانانا، دسہرا رنگ دس پر لی جانانا، پجن مینا لے بنی جانانا، دخیال دشتوں میں گل گل کا ستم کر آیا را، دستر کو تو رات رسا آیا را، پخندا سے یہ پخندا سے سما تزڑ دبن بلبلا نغمہ کر آیا را، سما دزڑ دبن بلبلا نغمہ کر آیا را، دستر کو تو رات رسا آیا را، پخندا سے یہ پخندا سے